چهادانان خوش آمدین سرون سب.
دیر منن نیمی سب قدر من آوردن که تست هم سلامون آوردن دیکن. په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د کېدونکو سفر په اړه په راپور سربېره نور راپورونه لرو او دغه راست 2019 پروګرامونه خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د تصفیه کولو هلې ځلې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د کوریا پر ازموینو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه به نن یک شنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز کابل ته سفر کوي. کابل ته د جنرال باجوه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر تېره اونۍ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د طالبانو بندیان افغانستان ته وسپاري. د پاکستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول تورن نصیر احمد آزادي رادیو ته وویل عملیات په شدت روان دي. د دوی امنیتي ځواکونه د چینایانو له کمپه د غورماچ کمپ ته رسیدلی دي. دا لاره به پاکه شي، ولسوالي به هم ډیر ژر د پولیسو او ملي امنیت ځواکونو له لوري پاکه شي. د فاریاب غورماچ ولسوالي د اګست په میاشت کې وسلوالو طالبانو ونیوله. د جرمني خبري اژانس پرون وویل چې حکومتي ځواکونو د ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی دی. تورن نصیر احمد وویل چې وسلوال طالبان به غورماچ کې لا هم خال خال فعالیت لري. خود افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مقاومت توان نه لري. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو پر لارو ماینونه ایښي چې د امنیتي ځواکونو پرمختګ یې سوکه کړی دی. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماښام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د عاشورا د مراسمو لپاره د ځانګړو امنیتي تدابیرو یادونه وکړه.
چند روز به این طرف بخصوص در از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام
دی وای موږ له څو ورځو راهیسې ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړي دي. ټول سپېڅلي ځایونه زموږ امنیتي ځواکونو څارلي دي. کشفي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې په شدت کار وکړي. د جمعې په ورځ د کابل د قلعه فت الله پر اووم سړک یوې تکیه خانې ته نږدې په انتحاري حمله کې شپږ تنه ووژل شول او لږ تر لږه څلوېښت نور ټپیان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمي ګواښ او چین ته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کیدونکي سفر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراري لپاره ژغ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا باید د توغندو پروګرام بند کړي. هغه په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل که شمالي کوریا د توغندو لازموینې لاس واخلي وضعیت به ډیر ورسره کرار شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر راتلونکې میاشت چین ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه ټیلرسن خبریالانو ته وویل د وی د امریکا ولسمشر په پیکینګ کې را روانې سرمشیزی ته سترګې په لار دی او لومړی میرمنې ملینا ترامپ هم له دې تلوسې سره منتظره ده. واشنگتن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اتمي وسلو قاروښتونکو توغندو د ازباینو له عمله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو له لورې د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لور ته لومړی ګام وباله او خبرداری ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب شي. حسن نصر الله پرون شنبه په بیروت کې وویل دا به د تجزیې ور پرانیزي. د ویش معنا دا ده چې په سیمه کې د کورنیو جګړو اور بل شي چې پای او د پای ته رسیدو وخت یې یوازې خدای پاک ته معلوم دی. عراقي کوردانو د سپتمبر په 15مه په یوه غیر لازم الاجرا ټول پوښتنه کې په غوسه اکثریت د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې خپلواکۍ ته رایه ورکړه. او د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اسپانیا په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر الفونسو دستیس پرون شنبه وویل چې دا ټول پوښتنه له اساسي قانون سره سمنه ده او د دیکتاتورانو د خوشي وسیله ده. د ازادي رادیو د بلاروس برخي خبريال الکسی زاتاتوکوویچ پرون د کاتلونیا له پلازمینه بارسلونا په ټلیفوني مرکه کې وویل که زه له سره خبر نه وای چې ټول پښتنه پلان شوی شای اصلا متوجه شوی نه وای. دلته خلکو پر بالکونونو د خپلواکۍ بیرغونه راځړولي خو نور وضعیت نورمال دی. د مادرید حکومت په کاتلونیا کې د رای ورکولو الکترونیکی سیستم بند کړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په مزني سپد ول شپږنیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 سپد دوام کوي. د پاکستان لوی درسیز به نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره وویني. د ولسی جرګې ځینې غړي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې پر ناامنیو اندېښمن دي.
ولسوالۍ په ځای پرېږدئ اوس چار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
خو ځینې نور بیا وایي چې په مجموع کې تر پخوا امنیتي وضعیت ښه شوی دی. په نورستان کې د بندیانو لپاره محبس ودانۍ نه لري.
کومندان صاحب سره که داسې هر ورځ نه نو یو ورځ بعد ورسره کینو ورته وایو چې کومندان صاحب لږ توجه دا محبس ته وکوئ. خیر که اتاقونه نه دغه شاردوالي مونږ ته راچارپېره کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او همداراز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل ټاکل شوې ده چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوه نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي او د افغانستان له ولسمشر سره وویني. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته سفر کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوان نن کابل ته ورسیږي. د جمهوری ریاست یوې سرچینې د مسلې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جنرال باجوه به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګری پوځي پلاوی به کابل ته په سفر کې د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایلو او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستانه یې د طالبانو د 15 بندیانو د تبادلې غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست پټې سرچینې بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړه. ویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو د رهبرۍ یو نوملړ پاکستاني لوري ته سپاري او د هغوی د انتقال غوښتنه کوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان حکومت له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د سپارل کېدو غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. پخوانی پاکستانی دیپلومات ایاز وزیر وایي چې د ستراتیژي اعلان په کابل او اسلام آباد کې مشران هڅولي چې د ستونزو د حل لپاره خبري وکړي او کابل ته د جنرال باجوا سفر مهم ګڼي.
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد هغه کې ډېر لوی سبق ټولو لا مداخله بعد افغاني صاحب هم خبرې اترې سم شروع کړې چې غمونه سم راغلل زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې د هغې کلمینیټنګ پوینټ ته به راشو چې هغه به دا وي چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي دوی سره وویني که د قاعدیانو تبادله وشوه دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي تګ راتګ او خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل سیاست اساسی بدلون راولی. افغانستان ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې سفر کوي چې تر هغه څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل ته ولاړل. د افغانستان جمهور رئیس تېره اونۍ د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. هغه تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی و چې وخت یې نه ضایع کوي او له افغانستان سره دې د دولتونو په کچه د سولې خبرو ته حاضر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوان نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي. د پاکستان لوی درستیز تر دې مخکې هم افغانستان ته سفر کړی دی او افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو په ځلونو د افغانستان د سولې او د دوه هیوادونو د اختلافاتو په اړه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو نه یوازې چې د ستونزو په حل کولو کې مرسته نه ده کړې بلکې د دوه هیوادونو اړیکې په تیرو کلونو کې پرلپسې خراب شوې دي. د ښاغلي باجوا د سفر په اړه کې همدې موضوع ته عبدالحی کاکړ په یو راپور کې کتنه کړې ده.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپله ټویټر باندې لیکلی چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړی ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول سو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیر میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان شوی تګلاري پاکستاني او افغان مشران هڅولي چې خبري اترې بیا پیل کړي. ډونالد ترامپ د تګلاري د اعلانولو پر وخت پر پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد شاه سپر وای چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدر سره د ولسمشر ترامپ د تګلاري نتیجه ده، خو د پوینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپل پالیسي کې اساسي بدلون رانوړي د جنرال باجوا سفر یا د بندیانو ممکنه بدون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید باجوا راته کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنې دا ګټه وړي دي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نوره حوصله هم د نړیوالو ختم شوی ده. نړیوال دا نه تحمل کولای، افغانان یې هم نه تحمل کولای چې د دې بچان دي د پاکستان په تحریک او د هغه د خپرو زلسو عناصر د بین دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبري اترې کړي، خو هر ځل به نتیجې پای ته رسیدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر منیجمنت والا به، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، پاکستان هم سره ریزرویشن دي، خو دا هغه حل راوتای شي که دا هغه څه سوچ په طریقه وکړی شي. او بل مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد شاه سپر بیا وایي چې د پوینا په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په تنظیمونه به هغه نقطه وي چې شایي تازه خبرې اترې له خند سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ولسی جرګې شمیر غړي وایي چې په امنیتي بنسټونو کې د پیژندګلوي او واسطې له مخې د ګمارونو مخونه نیول شي، امنیتي وضعیت به لا پسې خراب شي. دوی پرون شنبه په عمومي ناسته کې په هیواد کې پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت دې مسئلې ته پاملرنه وکړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت او ناامنۍ د اندېښنې وړ بولي، وایي حکومت باید ورته جدي پام واړوي. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل په امنیتي بنسټونو کې د پیژندګلوي او واسطې پر بنسټ ګمارنې د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه شان وویل افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی.
په مشرقي ولایاتو کې بیا بالخصوص په خاصه توګه په ننګرهار کې چې مخکې د امن او د سولې پور و، ولسوالۍ په ځای پرېږدئ، اوس چې د ننګرهار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
د ښاغلي قدیر په خبره لري نه ده چې د سپینو بیرقونو 80% په تورو هغو واوړي که حکومت اقدام نه کوي دوی به خپل اقدام وکړي. نوموړی وایي د وسلوالو فعالیتونه د پلان له مخې مخته وړل کیږي. تر دې وړاندې د ننګرهار سربیره په غزنی، زابل، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د داعش د موجودیت په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د استازو سربیره د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درزیابي هم په دغه ولایت کې په امنیتي بنسټونو کې د فساد خبره وکړه. دی وایي د قلوردو قومندان ټول تړونونه خپلې کورنۍ ته ورکوي. د فرقې قومندان یې بیا خپل قوم او دته وفاداره شرکتونو ته ورکوي. وزارتونه هم همدا ډول دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي د ناامنۍ او په امنیتي بنسټونو کې د فساد له امله اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوي دي. وکیلانو د ناامنیو له کبله په څو ځلې امنیتي چارواکي استجواب کړي او له هغوی څخه یې د وضاحت غوښتنه هم کړې. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي او په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. دا دغه وزارت ویان دولت وزیري که څه هم د وکیلانو د ادعاو په اړه تبصیره ونه کړه، خو د ثبات د ټینګښت لپاره یې د هڅو د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی وزیري د دفاع وزارت په چوکاټ کې د جدي اصلاحاتو خبره هم کوي. د ولسي جرګې غړي د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په حوالې هم ټینګار کوي. وایي د دوی قربانیان او سرښندنې د ستایلو دي او ستونزو ته یې پام کول د جګړې په ډګر کې مورال وړولی شي.
و هم اوریدل چې د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي وضعیت اندېښمن دي، خو په دې جرګه کې د کورني امنیت د کمیسیون یوه غړې وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون غړي واشمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي.
تقریبا شپږ میاشتې د مخه موږ بد وضعیت امنیتي کې قرار درلوده چې هغه د هلمند صاحبي کندوزو د بدخشان نیمه صاحبي چې شدید جنگ پکې روانو، قندهار نیمه صاحبي چې پاغي کې وضعیت خنو، د پکتیا او د کونړ او نورستان او د لغمان صاحبي مګم د شپږ میاشتو نه راپدې خو وضعیت بدلون موندلی دی. او بل خصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یوه نظامي ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي واشمه ساپۍ و
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د نورستان د مرکز پارون محبس ودانې نه لري او لمده کبل د محبس مسؤلان شکایت لري. محبس په یو تنگ کوټه کې جوړ شوی دی. په خو په دې ځای کې څاروي ساتل کېدل. لسیمې څخه د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان مرکز پارون کې بندیان شته خو د ساتلو د پاره ځای نشته. بندیان د چارویو په پخوانی زړه او لکاره لویدلې کوټه کې ساتل کیږي. په دغه کوټه کې لتیرو څو کالو محبس جوړ شوه. دو کال وړاندې هم پری ازادي رادیو راپور جوړ کړی وو. هغه مهال چارواکو ژمنه کړې و چې ډیر زر به د محبس په ودانۍ کار پیل شي، خو تر اوسه د یادو ژمنو د عملي کولو درک نه لګیږي. د پارون محبس امنیتي معاون سمونیار سمیع الحق ازادي رادیو ته په محبس کې د شته ستونزو په اړه وویل:
دلته به دا بچانو سیدل د غواګانو، نو اوس موږ لاس پکې وهنه نه ځان د پاره را جوړ کړی و. اندازه را جوړ کړی تروسه چاردوالۍ د محبس چاردوالۍ تروسه موږ ته چار پیر اورګي موجوده دي، سپګي موجوده دي. همدا غ پرسونل د جمعه کې دوه د پی درې د پی مرته کالي اوارو دي. ځینې تکلیف ده و دلته نن ګوره دا شاتیر دلته مات ده، د مرګ خطر ده موږ ستاده.
هغه هم وای څو زلې خپلو اړوندو مسولینو ته د زید نشټوالي پاړه شکایتونه کړي. ژمنې ورسره شوی خو د تعمیر جوړولو د پاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
کومندان صاحب سره کده سه هر ورځ نه یو ورځ بعد ورسره کینو ورته وی او سه کومندان صاحب لک توجه د ما بس ته وکوي. خیر کو تا کو نه نی دغه چاردوالی مون تر شرفی را کیسه مون دی یل مشکل لرو دلته.
سمونیار سمیع الحق وای ټول ورځ او شپه په دې سرګردان او ناقرار وی چې محبس چاردیوالی نه لري او تل په دې ویر کې وی چې کوم بندي ترې فرار و نکړي.
بس نوکریوالی دلته یو نوکریوالی یو غزمه دوه محله پرداري یو بل سرم دغه سګور دغه وتاګ نه تاوی ګول سي دغه وتاګ سورې نه کی مابوسونه تختی کچیر دغه یو مابوسو تختی بیا دې شرم زخ زیات ده. یو مونږ ته نه داسې ولایت مقام ته کومندانی ته ریاست د مابسینو ته نور
د نورستان امنیه قومندان جنرال محیدین سروری ازادي رادیو ته د محبس د ودانۍ د نشټوالي ستونزه تایید کړه.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز د غنو نورو امریکایي ورسپانو غوندي په خپل یو تازه غنې کې د هغه سړي د محکومې دوه په بابل کې خبره کړې چې ویل سی وی په افغانستان کې د امریکا پر یوه پوځي اډه په حمله کې همکاري کړې وه. د لیکنې په پیل کې راغلي د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې دوه لارې موټرو چې په منفجره موادو بار و په خوست ولایت کې د امریکا د پوځ د یوې لرې پرتې اډې دخولي دروازې ته مخه کړه. اول موټر دروازې ته نږدې چاودنه وکړه چې یوه امیندواره افغانه ښځه او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. د ورځپاڼې په حواله د امریکایي سرتیرو د وژنې تروریستي پلان هغه وخت شند سو چې په منفجره موادو بار دویم موټر د اولې چاودنې له کبله په جوړه سوې کنده کې ولوید. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جمعې په ورځ د امریکا په تکساس ایالت کې زیږیدلی کس محمد محمود الفرخ د القاعده د یوه فعال غړي په توګه د دې حملې په پلان کې په همکارۍ محکوم سو. دی شای په عمري بند محکوم سي. لیکنه زیاتوي الفرخ چې د تکساس ایالت په هاستن ښار کې زیږیدلی او په دوبۍ کې لوی سوی یو دیرش کلن دی چې له 2001 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو د قطعې د غړي په توګه فعالیت کړی دی. د ده په وظیفه کې د دې تروریستي ډلې غړو ته د بسپنې راټولول هم شامل وه. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د عاشورا مراسم دي او دغو مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول سوي، امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په دې پلمه په خپله تازه غڼه کې په افغانستان کې پر شیعهګانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې یوې تکیه خانې ته نږدې د جمعې ورځې ځان وژونکی برید یاد کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. سٹارس اینڈ سٹرائپس لیکي تر هغې حملې لنډ شیبه وروسته رضاکار امنیتي ساتونکي چې تور کالي په تن وه او وسلې درلودې سیمه کلا بنده کړه. په لیکنې کې ویل سوي دغه رضاکار وسلوال د عاشورا مراسمو پر مهال د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي. دا په اصل کې ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو اوس دا باور کم سوی چې دا چاره ترسره کړی سي. ورځپاڼه تر نسبي کراری وروسته کابل نن سبا په افغانستان کې له خطرناکو ځایونو ګڼي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي ملګرو ملتونو په اپریل میاشت کې ویلي وه د ځانمرګو او نورو بریدونو له کبله د افغانستان په سطحه په کابل کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو سره پر سوداګری اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښه او چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کیدونکو سفر خبري وکړې. ټیلرسن پرون شنبه په پلازمینه پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبري اعلان وکړ. واشنگټن او پیکینګ د تماس لاري لري او خبري کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلون کې میاشت چین ته سفر وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره تر کتنې وروسته وویل چې شمالي کوریا باید د میزایلو لازموینو لاس واخلي او په کوریاګانو کې د قراري ژغ وکړ. ټیلرسن په پیکینګ کې خبريالان ته وویل چې شمالي کوریا د میزایلو لازموینې لاس واخلي کومک به وکړي او وضعیت به ډېر ورسره کرار شي. ټیلرسن څرګنده کړه چې حکومت به شمالي کوریا د اټمي قدرت په توګه ونه پیژني، خو ویل چې واشنگټن د شمالي کوریا د مستبد مشر کیم یونګ اون د رژیم د نسکورولو نیت نه لري. ټیلرسن څرګنده کړه چې د دواړو روابط په تاریکه کې نه دي او د خبرو چینلونه یې ترمنځ پرانیستي دي. واشنگټن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اټمي وسلو او انټرکانټینینټل میزایلو د ازموینو له امله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. ټیلرسن پرون په خبري غونډه کې چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ هم پکې وو وویل لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، دا رابطه د ودې په حال کې ده چې اساس یې ستا او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ پیاوړي اړیکې دي. د چین حکومت تیرونی اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په چین کې فعالیت کوي در روان میلادي کال د جنوري تر میاشتې وټړل سي، خو هغه شرکتونه به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې نه راځي له دې حکم مستثنا وي. پینه مانی وایي د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نومبر میاشتې په دریمه نیټه چین، جاپان، شمالي کوریا، ویتنام او فلیپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په 14مه په واشنگټن ته ستنسي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې سفر د اهمیت په اړه وویل: زما په باور چین ته د امریکا د ولسمشر سفر د چین او امریکا د روابطو د لا پراختیا لپاره ښه موقع ده او زه هیله لرم چې د دواړو خواوو ټیمونه به دې مهم سفر ته بشپړه تیاری ونیسي. زه باور لرم چې د هغه دا سفر به ځانګړی او بریالی وي. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې چې د جمعې پر ورځ خبر وسو وویل چې د لرې ختیځ 15 هیوادونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر به د شمالي کوریا د اټمي ګواښ په وړاندې مبارزې ته د نړیوالو تعهد لا کلک کړي.
په داسې حال کې چې داسې اندېښنې څرګندېږي چې بلاخره به ټکنالوژي او د ماشینونو وده انسان لټه او وزګاره کړي، د بریتانیا په یوه کارونده یا فارم کې څېړونکو د اوتومات یا بې چلوونکي تراکتور او نورو اوتومات کرنیزو وسایلو په وسیله حاصل واخیست. څېړونکو د اوتومات وسایلو له لورې له دې کروندې څخه د حاصل ټولولو چارې د وی بی پیلوټ الوتکې یا درون په وسیله وڅارلې. په دې کرونده کې د تخم له کرلو رانیولې د حاصل تر ټولولو پورې درست کارونه د اوتومات ماشینونو او د روبوټ په مرسته شوي دي. دا په نړۍ کې لومړنۍ کرونده ده چې د انسان له حضور او لاسوهنې پرته پکې حاصل اخیستل کیږي. دا پروژه د بریتانیا د شاپشایر د اکموند هارپر ادمز پوهنتون د سیړونکو د زیاراو نوښت نتیجه ده. په دې کارونده کې اوتومات نقلیه وسایل لمخ کې څخه پر ټاکل شویو لارو لاړل او له جی پی ایس څخه کار واخیست. د کاروندې ځکه د اوتومات تراکتورونو له لوري په دقیق ډول یوې یا واړول شوه. تراکتورونو او نورو وسایلو پر کارونده کیمیاوي سره او وروسته آفت ضد کیمیاوي مواد وشیندل. څیرونکي وایي چې کارول شوي ماشینونه او تراکتورونه سپک او کوچني دي او دا پخپله د مځکې د حاصل له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دوی په باور درانه تراکتورونه مځکې ته تاوان لري. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم. زه د پاکستان د ولایت د خبرت ولسوالۍ شرعي سپیکر په تماس کې دا راپور سیګار نه شرکړی. دا راپور دروغ دی، غلطه، بالکل موږ ورته وو او په سرګازم کې دا خبرې نشته. دا خبرې د موږ په ځان دي، دا نه شرکې کی.
دا زاده راځي ټول کار کوم چې سلامونه نه جوړې وړاندې کوم او ورو ورو موږ دا یو مشکل دی. زه نو چې ډیر کسان یو زمان بکلی که آل تامل نپریاست که ولی دا خالق چه نامنفکشی کسان چیزی چه داورشی خلا و منفکیانی خلاصی اوی دی روپای غواری که مشن کارامون تناسی مالا دارا که مالا آغارا که نوندل تا خلق طول لگری بین روانی چوکی لزر غوانی غواری چوکی پینگزر غواری چوکی پینگل لزر غواری باید تاسی مدی من یه پروگرام جور که دا خبر دا لڑکول و شاروها گو وقت ورسو نو زدن از یعنی ساتن منی من نامان و سرپای غواری
سلام علیکم زا اسمت اللہ پریدی دی تل دی تلنا دی تلیفون پزانگیم من سلام اسلامونی احمدی من امود غا کهو سی مهاجرینو دا پی کارت بسار دو سو دالر جی بیره دا تینزه سو دالر جی حتی چی دی لاری دا سرپنا گاڑی کرام نلدی او دی سرپنا جی پا کابل ولایتی چی نلدی اسلامونی احمدی من احمدی نگی دی سی مهاجرینو تایو ایو نمرام زکو ورکل چی
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نن یکشنبه کابل ته راځي. جنرال باجوه او ورسره پوځي پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې هڅې کوي. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره بشپړ تدابیر غوره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جی پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمي ګواښ او چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کیدونکي سفر خبري وکړي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کردانو له لوري د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لور ته لومړی ګام وباله او خبرداری ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب شي. د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یکشنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اسپانیا په مرکزي حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بلل دي. او د سربیا په نوی سات شار کې لشتر لژه درې سوه بشري فعالان راغونډ شوي او د پلاستیکي بوتلونو له سرپوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې سارای نه لري. هغوی غواړي چې دا ابتکار د ګینس د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت شي. د خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څانګې واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
خوند کړي خبرې د لالی اوتر په دې نشه کې موسیقي اوتر هغه خوشبو خوشبو سړی نخکاری شول مرور مازدیګری اوتر خو ګوریدونکو سلام خبرونه مو د رفیق مهران په دو داسې بیتونو پیل کړه چې دا تر یادونه پکې شوې وه. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ځوانان نن سبا کوم ډول اتر استعمالوي او کوم ډول یې ښه دي.
هغه اتر دي چې که هر څه مثلا ډالۍ لېږله همدا ډېر ښه شی دی.
عمدي زړو کپنو کې نوې نوې ډېر راغلي دي خو هغه چې دی دلته وي نه همغه زړو پسې راغلي دي.
مونږ اصل کې د نارنجو او ګلاب خالص اترو باسو.
عطر هغه ماده ده چې د وجود او چاپیریال د خوشبو کولو په خاطر استعمالیږي. عطرونه د مختلفو بوټو او ګلانو له ترکیب څخه جوړیږي چې له پروسس او تولید وروسته په بازار کې خرڅیږي. د اکثرو خلکو عطر خوښ دي خو ځوانان عطرو ته ډیر تمایل ښیي او تر ټولو ښه او قیمتي عطر هم دوی استعمالوي. د پکتیکا اوسیدونکو انعام نعیمی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي وایي له عطرو سره ډېره مینه لري او د عطرو او کتاب ډالۍ خوښیږي.
تر سې کې ډېر مې خوښ دي دغه څو ډیره تر فائدہ کې مشک پیغمبري او څو دغه نور دي مسک دي خاص ډیره تر فائدہ کې خو زما څه خوښ دي هغه وېسال دي وېسال زه به اوس نه ورغل دم ډیر خوښ دي په ډالۍ کې مم همدا خوښي لمړی ډالۍ می سي زیات خوښي هغه د کتاب سیملګری باید منګری ته ورکی او بل ډالۍ هغه اتر دي سي که هر څه مخه ډالۍ لګله همدا ډیر خوشی دي او ثواب هم لري
محب الله چې په کابل ښار کې دا ترو پلورنځی لري وایي لا پنځه ویشتو کلونو راهیسې عطر پلوري. دی د هغو عطرونو نومونه راته اخلي چې نن سبا یې ځوانان ډېر کاروي.
برانډډ کې چې دی شنل بلو دی، شنل بلو کې بیا الیو الیور دی، الیور دا دوه چې دی برانډډ کې دی، ورپسې چې لاندې راشي 212 دی، دا کرینه حراره کمپنی ده. دا دویم شو. دریم کې چې دی بیا ارمانی دی، ارمانی کې جی یو زیات چلی ده، اوس جی یو کې نوی راغی تور پرفیومیا هغه ځای چلیږي. دا نه پس بیا نارمل چې دی کولواټر ڈیویډ اپ کې چلیږي او هوګو باس کې چې دی تا هوګو باس چلیږي او هوګو گرین چلیږي او ایکس وای. اصل کې بده کوم نه کم از کم نش پتا وی اترونه دي. ڈنہل کې چې دی آی کې ڈنہل بلو او ریڈ چلیږي، ورساج کې بلو چلیږي، زنانه کې ورسز ورساج ورسز کرسٹو بال چلیږي. ډیر سینن سبا کم پخای او نور داغه نه ډیر خخه کم نه نشته.
محب الله وایي که څه هم دوی ډیر نوی اترونه راوړي خو خلک بیا هغه اترونه ډیر تر اخلي چې په خوای کارولي او لا نوی اترونه سره ډیر علاقه نه خي.
په اومدي زړو کپنو کې نوی نوی ډیر راغلي دي خو هغه چې دی دلته وینه اومغه زړو پس راغلي دي. کینوس په هغه کې چې دی په بوس کې چې دی انټنس راغلي دي، سو راغلي دي، پکې نوی پکې درې سره دونه هغه مشتری ته خنغه وي چې نه ما ته اومغه زړه راګه. اسمیا کې چې دی سلور نوی اترونه راغلي دي، اومغه یو اسمیا کې پسې هم پسې لګیدل دي. عزت د برانډ خبره کوم گوین چې کیچې دی زړه یو دوه ترونه چلیږي بلو لیبل او جنټلمن ان پای کیچې دوس مونږ سره چې دی وخت کیچې دی پنځه ترونه راغلي دي خو هغه پنځه هم د سي پدې چې هغه زړه په خلک کړي.
ستاره مدینه میری وای اتر د انسان وجود ته خوشبوي ورکوي خو هغه ترونه باید ونه کارول شي چې بوونه ډیر تیز وي ځکه لدې ډول اتر سره ممکن ځینی خلک حساسیت وخی.
دا څه یو چیز خل ضروري هاس
اتر یو ډیر ضروري شی دی چې هم انسان نور ته خوشبوي او هم با شخصیت ور معرفي کوي. هر ځای ته په کتو سره باید اتر استعمال شي، مثلا دفتری اتر، محفلی اتر او د خار او بازار اتر دي چې په ټوله کې باید آرام او د کال د فصلونو مطابق اتر استعمال شي. مثلا په وړه کې ساړه او نرم اتر او په ژمي کې ګرم او تیز اترونه ښه دي. په همدې خاطر باید موسم او ځای ته په کتو سره اتر انتخاب او ووهل شي.
ټول سال و نظر به مکان کې استفاده میکنن انتخاب کنن اتر.
محب الله وای دوی ته چې کوم مشتری ورزي د هغه ذوق ته په کتو سره داسې اتر ورکوي چې له موسم سره برابر وي.
د سړی هوا ته هغه چې دی بیا کسته ګور مونږ سره خو د ټیسټر شته مونږ د ټیسټر ټرای کوي بیا بهرل هغه دی هغه شو کې چې دغه ته مونږ اول ګورو چې څنګه بوی خوخولی شي، تیز خوخولی شي یا نه الکه خوخولی شي او د موسم په حساب باندې دی چې په موسم کې کوم موسم کې ته څنګه رنگ اتر استفاده کوي نو د هغې په وجه باندې هغه رنګ اتر ورته ورکوي.
افغانستان ته د ښو اترونو ځینې بدل ډولونه هم راغلي دي چې په ظاهره یې له اصلي اترونو سره ډیر فرق نه کیږي خو په بوی کې بیا هغومره ښه نه وي. د اصلي او بدلو اترونو توپیر څنګه کولای شو؟ د کابل ښار یو اتر پلورونکی سید حسین په همدې اړه معلومات راکوي.
سابقه که پاکستان بعض جنسو را تقلید میکرد
پخوا چې پاکستان به ځینې جنسونه تقلید کول او د هغو کاپي به یې جوړولې سړی پرې پوهېده، خو اوس د چین او ترکیې ځینې کمپنۍ چې د دغو اترونو کاپي جوړوي ماشینونه یې ډېر پرمختللي دي او قوطۍ یې دومره ښکلي وي چې هیڅ سړی پرې شک نه شي کولی چې دا به تقلبي وي. عطر باید له بوی څخه وپېژندل شي، ښه عطر چې پر جلد ووهي 24 ساعته خپل بوی ساتي. خو چې مونږ په 24 ساعتونو کې خوب هم کوو نو کله چې سهار اتر وهو او تر شپې پورې چې لا ویده نه یو اتر باید خپل بوی وساتي. د شپې چې سړی ویده شي نه متوجه کیږي، خو د ورځې 12 ساعته باید بوی ولري.
شپ خودم سرعت متوجه نه شم ولی همو 12 ساعت داخل بوی داشته باشه.
په افغانستان کې ډیر ځوانان بهرنی اترونه کاروي خو اوس په افغانستان کې هم اترونه جوړیږي. دا ورزلا په نوم د اترو جوړولو یوه کمپنۍ له څو کلونو راهیسې له مختلفو بوټو او ګلانو اترونه جوړوي. دغه اترونه څه ډول دي او له بهرنیو اترونو سره یې توپیر څه دی؟ دا ورزلا له مشر عبدالله ارسلا سره مو مرکه کړې. دی په پیل کې د ورزلا اترو په اړه معلومات راکوي.
ما
منګه اصل کې د نارنجو او ګلاب خالص اترو باسو دا تر بیا په فرانسا او آلمان او کاناډا کې په مختلفو اترونو کریمونو دواګانو کې ترې استفاده کیږي په عین زمان کې منګه بیا د سنځلې د ګلنا د شینشوبینا د لوکارټونا مختلفو بوټونو اترو باسو هغه په دې اساس باندې چار کمپنۍ مونږ ته درو کې بیا دغه مطابق مونږ ورته دغه خالص اترو باسو
دغه اترونه چې کوم تاسو تولید کړی دي بوې ډېر تیز دی ک نرم اترونه دي
خالص اترونه چې دي به الکول ته باندې ته په انګلیسي کې اسنشل اويلز وای دا هم په دواګانو په حساب استفاده کیږي نو د دوی ځنی تیز دي ځنی اما خپل کیفیت کې دي چې سره هم ګل دی یعنی کیمیاوي نه دي نو تبن خوګواله او تریخواله لږ زیات دي
ځوانان څنګه دی راځي ورزلات راخلی او استفاده کوي کنه
بلې وو ځکه زمونږ دا د نارنج او ګلاب ورق چې دا په مخ باندې وال کیږي د مخ د بخار او چملکی او د مخ شفافیت لپاره نو از چا چې یو ځل استفاده کړي دی به تم راځي خپل دوستان هم خبري یعنی مونږ دا یو میاش کیږي چې دلته د خپل دویم دکان نمائندګي خلاصه کړي ده نو راځي خلکو دلچسپی ډیره ده
هغه اترونه چې له بهر څخه راځي نو هغه ډیر مشهور دی په اصطلاح برند دی د ورزلا تو پیر له غواترونو سره څه دی
منګه خو عضوی اترونو کار کو هغه څوک چې اترونو په کار باندې پی هغه ته دا معلومه وي چې عضوی اترونو سنتټیک یا کیمیاوي اترونو هغه کې ډیر زیات فرق وي ډیر خلک دي چې حساسیت لري هغه دغه سره خو تبه نه هغه خو برندونه دي ډیر زیات مصارف کی منګه خاص یو نیش یو خاص مارکیټ ته چې هغه ته لیږو دا د عضوی اترونو چې جوړي عضوی کیرمونه چې جوړي حسابونه نه جوړي مارکیټ فرق کې نسبتا کیمیاوي اترونه ځکه زمونږ کار لکه مختلف ته د عام کمپاینونه ځکه چې دا اترونه ټول عضوی دي او خالص اترونه دي
مخکې مو یادونه وکړه چې دغه اترونه مختلف نمونه لري که خپل د دغه اترونو په اړه معلومات راکړی چې مثال په دغه کې کومې وي د سنځلې اتر دی کومې د نارنج دی او کدا سي نور
منګه دلته دا اوس ګلاب اتر دی ګلاب تقریبا د سالور نیم ټنو ګل نه یو کیلو اتر روزي بیا دا نارنج دی خالص اتر دی نارنج دی یو ټن ګل نه یو کیلو اتر روزي سنځل هم دغه سي 1200 کیلو ګل نه یو کیلو اتر روزي نو بیا دا مختلف دغه دی ځکه دا ګلاب خالص اتر چي دی دا په کریمونو کې استفاده کیږي چې تاسو یو دوه قطرې خپل د شپې کریم چې واسلین استعمالوي هغه کې یو دوه قطرې واچوي مخکې مو بخاري یا بل لغی غیر پر دا بهترین دوا ده دلته بیا مونږه د سنځلې او د شینشوبي او د لوکاټو مکس اتر لرو نارنج هم مکس کړي دي د ترخ سره مختلف بوټو سره کم درمل بوټي یا غیاهي بوټي چې دي دا غو نه مونږه اترونه او باسو مکسوي
دغه ته د نارنج اتر دي د دغه اترو بوی ډیر تیز ده
بله او طبعا ځکه دا خالص اتر دي اوس مثال د 2 ایم ایل اتر دا تاسو ګورئ دا بوتل دا شرکتونه دي چې هغه دا 2 ایم ایل په 2000 بوتلو کې استفاده کیږي ځکه هغه خالص اتر دي نو چې یو قطره واچوي بیا یې تاسو په بوی باندې پوښي
کله چې اتر جوړوي د ته مهم پام چې مثال دغه اتر چې یو کس وهي بل کس ته د زوریدو سبب نشي مثال ډیر کسان د حساسیت لري لزینو بویونو سره دغه شته مو پام کړی
طبعا زمونږ دا خالص اترونه چې دي دا الرجنز نه لري یعنی هغه مواد نه لري چې یو څوک ترې حساسیت وکي طبي اترونه عموما په خلکو باندې بد نه لګيږي دا ګلاب واتر دی ته وو هدا به یو سات بعد ستا په جلد باندې بل رقم بوي کوي زمو په جلد به بل لګي کی نو هغه خپل کیمیاوي ریاکشن نه نو هغه پورې ارتباط لري
د یو داسې کس په توګه چې خپل د اترونو د جوړولو کاروبار کوي که یو څوک غواړي لا تر استفاده وکړي مشوره به مورته سوي چې څه ډول اتر وکاروي
نو هغه خود هر چا زوخ دی خو به هر حال به هم دادای شي افغانستان کې هم مشکل دادای چې نارینه اکثره د خزو اترونه استعمالي ما چې اکثره د اتاقونو کې یا په دغه کې لیدلې دي چې وګورم هغه اکثره د نارینه و اترونه نه یا کېدای شي دا به د افغانانو ذوق چې خواږه اترونه یا دغه خوخیږي نو ما خپل د نارنج او اتر خوخیږي نو فکر کوم چې دا هر چا به خوخیږي
خوګوریدونکو دا تان ځانګی هم دومره وا تر بل خبرونه خو وخت ولري
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونې موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوې ترلاسه شوې دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په څیر تر پای اورئ. زه اکرام الله اکرام یم. او د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی له ځانه سره لرو. جمشیدی صاحب، له تانه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. که پایلې لدینو کو چې د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ انسانان د ماینونو له امله قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لږ تر لږه له 1909 نه را په دې خوا چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لسګونه موسسې کار کوي، څه فکر کوي؟ دوی په دې نه دي توانېدلي چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آګاهي ورکړي او که نه لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته؟
تشکر، ډېره مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکۍ پروګرام په تقریبا 23 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلی دي، په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې. او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفقترین د ماین پاکۍ پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دي. د حادثاتو په هکله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللی دي. او د دې اصلي عامل د نوي جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاود مهمات پاتې کیږي. هر ناچاود مهمات متاسفانه یو ناچاود مهمات شوي، هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي. او بل خصوص د نوې جنگونو د عامل دی. خو د پروګرام په حق له سرنګ چې ما مختم اول مونږ هم تقریبا په 255 ولسوالی کې زمونږ د آگاهی تیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په 19 ولایتونو کې زمونږ د سروي او پاکسازی تیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زمونږ دوام لري، خو عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ بېلابېلې موسسې فعالیت کوي. تاسو خپله هم یادونه وکړه، تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي؟ او دا خطرات به تر کومه وخته وي؟ او
ډېره مننه. په 13-28 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې دي، چې په دې ترڅ کې تقریبا 2900 قریه یا قریجات د ماینونو او ناچاودو مهمات نه پاک شوې دي. او 115 ولسوالیګانې په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د ماینونو د شتوالی نه پاک شوې دي. خو متاسفانه سرنګ تاسو مویل اوس هم مشکل پاتې دي. تقریبا په مجموعي توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحه تر اوسه هم پاتې دي. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2012 کال شروع شوی دي، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زموږ پلان د چې باید افغانستان د ماينونونه پاکسي او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ سوی دی
تر دې د مسومره انسانانو ته په دې تیر اته وشتو کلونو کې سومره افغانانو ته د ماينونو لامل ځان وخته دي شمیرېشته ارقام په دې ډول وجود لري
اضافه د شپږمست زره کسان زموږ سره ثبت او راجستر دي چې دوی ماینونو او ناچادو مهمات نه دوی لمنزل تلی دی خو دا هغه رقم دی چې موږ سره ثبت دی د بل سروی چې د هندیکاپ یو مؤسسه ده 2015 کال کې هغه په افغانستان کې انجام کړی و هغه تقریبا یو لکونه اضافه تر کسان خواهی چې د ماینونو او ناچادو مهماتو قربانی شوی دی
په تیرو اته ویشتو کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکي لزګونه موسسې له په دې وتواني دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتر مربع ساحه د ماینونو له خطراتو څخه پاک کړي فکر نه کوي کارونه سست روان دي که سست وي دلایل څه دي
سرنګ په اول کې ما تاسو ته ویل چې خوشبختانه د افغانستان د مین پاکي پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفق ترین پروګرامونو دي چې د کیفیت له نگاه نه او د لاستراورونو لنګانه نو پاغه برخه کې مونږ خلا دا یو خلا سرارونه دي په دې خاطر چې تقریبا د دې پاکسازی په پترس کې شاوخوا 9 میلیونه مختلف ماینونه او ناچاود مهمات لمزه تللی دي یو مشکل په افغانستان کې دا و چې په افغانستان کې متاسفانه نقشه د ماینونو د ساحاتو څوک مونږ پلاس کې نه ورا کړی نو دا یو غټ مشکل و او بل مشکل تخنیکی مشکل چې ماینونه ډیر په غیر مسلکی یا غیر فنی توګه بیل کوم نقشه دلته خودل سوی و حالانکه بعض نور ممالک کې مملکتونه کې ماینونه په یو د نقشه پرویالته یې خودل کیږي او بیا پاکسازی ډیر آسانه دی متاسفانه افغانستان کې د سو رژیمونه مختلف رژیمونه دلته په دا اتوشت یا ډیر شکلونه کې مونږ تاسو درلودله او هر یو په خپل طریقه او ماینونه دلته یې خودلې و یو مشکل و بل غټ مشکل د مالی بودیجی هغه بودیجی چې مونږ زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاست نه دراوړی مثلا د سکال د 1.9 کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاست راوړی دی نو 30% مونږ زموږ کمبوتان تر اوسه مشته
د بودیجې مشکل مې یاد کړ چې سکهل تاسو په دې توانې دلې استه چې 30% بودیجې تر لاسه کې او شپې ته هم کم ده د دې 30% بودیجې کمبود په کارونو باندې سوبره منفي تاثیرات غورځولې
یو لاسکلن پلان ورو نو زموږ دغه پلان متاثر کیږي نو هغه هدف چې مونږ ټاکلې دي چې د 2023 تر مارچ پورې باید افغانستان پاکسازی شي نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاسته مونږ راسره نه نسو نو زمونږ یو ته ډیر تقریبا در 15-16000 زمونږ کارمندان مسلکی کارمندان اوس د وظیفه نه لري یا هغه کور کې ناستی نو دغه تاثیرات دي بعض ساحاتو که طول ساحاتو تا مونگ رسیدگی کولی نسو که دایش بعض ساحات چه مونگ التا زمونگ تیمونه نرسیگی التا حادثات ده ملکی خلکو باندی گوشینو نگه منفی تاثیرات ده
به تا ما لومړی موضوع ته ورزو په هر ورځ لک تر لګه شپک کسان د ماینونو لامل قربانی کیږي د شپک کسان ټول د ماغه زړو ماینونو لامل قربانی کیږي کنه په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې چې کوم ماینونه کې خودل کیږي دا رقم پم دوی کې ورګړ دي
خوشبختانه دا سمون چې هغه د زمونږ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړی دي د ماینونو قربانیان اوس ډیر ټیټ سوي دي اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپږ کسان په ورځ یا یو سل او دوه نوي په میاشت کې د دې 50% دا د کنار جاده ماینونه یا آیدی یا پی پی آیدی مونږ ورته وایو د هغوی نه دي او وو درش فیصد د هغه ناچاود مهمات چې د جګړې نه پاتې کیږي صرف نه فیصد یا تقریبا لس فیصد نور کم دا د ماینونه له وجه دي نو داسې ویلی سو چې د حادثات چې کیږي ډېر کمه فیصدي د مخکني ماینونو له امله دي متاسفانه دا یو غټ رقم یا ډېر فیصدي تقریبا د شپېته او اویا تر اتیا فیصده دا د نوي ماینونو او دا د جګړې نه چې پاتې کیږي د دوی نه دي
تر دې دمه څومره ماین پاکانو ته په دې تیرو اتیا ویشتو کلونو کې مرګ ژوبله رسېدلې ده د دې تر څنګ یوه ډېره بله زیاته مهمه موضوع چې هغه ماین پاکانو ته ورپېښ امنیتي ګواښونه دي په 2018 کال کې یې ډېرښت موندلی و په 2018 کال کې څنګه دي په دوی باندې په 2018 کې چې کوم رپورټونه موجود و په بېلابېلو ولایتونو کې په ماین پاکانو باندې حملې شوې وي د وسلوالو مخالفینو لوري نه یا هم د نامعلومو وسلوالو لوري نه څه کالي دا موضوع څنګه
په 2018 کال کې تقریبا مونږ موسره نونس حادثه په ماین پاکانو باندې متاسفانه شوې دي چې په دغه نونس حادثو کې متاسفانه زمونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاس ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو سه کال جاری کال کې زمونږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال سه کال تر اوسه مونږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زمونږ همکاران وژل شوی دی او زخمی نه لرو خو په دا تیرو کلونو کې متاسفانه 2014 15 او 16 کې زمونږ یو ډېر همکاران په مختلفو امنیتی حادثاتو کې یا زخمیان یا وژل شوی دی په مجموعی توګه د 2010 کال تر اوسه پورې متاسفانه زمونږ نوی تنه همکاران وژل شوی دی او یو سلو نه ویشت تنه زخمیان دی او یو سلو وسو درې او یو تنه دوی د ساحه نه د جریان دوی ساحه ته طرف ته تلل دوی اختطاف سی ویدی خو خوشبختانه تقریبا 99% هغوی بیرته خوشی شی ویدی زمونږ د ماین پاکی موسسو روابط چې د خلکو سره د سپینګورو سره یا د مختلف ارګانونو سره هغوی خوشبختانه بیرته خوشی شي ویدي شیخ ته تفصیل بیرته خوشی شي ویدي
ډیر زیات مننه جمشیدی صاحب دروسې پښتنې په توګه څه فکر کوي چې ولې نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په دې اړه خپل مرسته کمې کړې په داسې حال کې چې تاسو خپل یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم زر کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو باندې پوښلې ده او د ماینونو خطرات موجود دي نو دوی ولې خپل بودیجه کم کړه
ډېره مننه ډېر مهمه پوښتنه ده یو خو دا باید واضح وکړو چې دوناران هغه تراست یا اعتماد چه ده ماین پاکی ده پروگرام بانی لره پا اگه که ایس مشکل نشته ده اگه دیر ده زمونگ ده فعالیتون رو دیر راضی دیم خو بعضی نور عوامل زمونگ به فکر موجود دی ده مثال پتوگا ده دونران هم خپل اگه اولویت لری ده اخیر و کلونه که مثلا دا بعضی نور مملک مملکتونو چې هلته یا بعض مشکلات پیدا سی ویدی لکه چې سوریه عراق یا نور نو بعضی دوناران دوی توجه زمونږ فکر چې غو نور مملکتونو ته سی ویدی او دلته هغه سبودیجه چلری په افغانستان باندې تاثیر کړی دی نو ده هغوی هغه تعهد اوس هم موږ سره شته د پروګرام سره شته، خو بعضې عوامل چې زموږ له لاس نه یا لرې دي یا زموږ په لاس کې نه دي، هغه نو خپله د دونرانو هغه اولویت دی یا پرایورټي دي، نو هغه د هغوی پورې اړه لري.
ډیره زیاته مننه جمشیدی صاحب، کور مو ودان.
تشکر، تشکر.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.